مکسیکو سیټي اوسیدونکو هم احساس کړه او لخپلو کورنو او ودانیو بهر وتل. دا خبرونه
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه اسمت ساروان له امن الله امیرزی سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې ولایت په ولایت خبرونه کې نن د میدان وردګ لوګر او پکتیا ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ ملمان دي. دوی به خپل ولایتونو کې پر کلتوري فعالیتونو خبري وکړي. که په دغو درو ولایتونو کې د کلتوري حلزلو په اړه پوښتنه لري، نظر یا وړاندیز لري، هله ده چې زموږ په فیسبوک پانه کې ولیکئ او یا هم توشیبه ورسته چې د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم، ټلیفون را وکئ او همدارس د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. لکه څنګه چې مې ویل، نن په دې خبرونه کې د میدان وردګ لوګر او پکتیا د ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ ملمانه دي. لومړی هم د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس شاغلی اورنګ مختار ته نوبت ورکو. مختار صاحب، تاسو ترکلی ویم، تاسو په خپله زموږ اوریدونکو ته وایست چې په میدان وردګ کې کلتوري فعالیتونه په څه حد کې دي؟ نه یوازې هغه فعالیتونه چې ستاسو د ریاست لخوا کیږي، بلکې د خلکو ادبی او کلتوري ټولنو لخوا هم چې کوم کارونه کیږي، دغه په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب، تاسو ته خبرې مې چې صاحب ته د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. دا چې ساروان صاحب تاسو دا پروګرام جوړ کړی دی، زه مننه کوم. دا دې خپل پروګرام دی او زه هیله منم چې دا ډول پروګرامونه نور هم د خلکو د لاه توانه لپاره جوړ شي. په میدان وردګ ولایت کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د رسنیو له لارې یا د فیسبوک پاڼې یا د نورو معلومات او شواهدو له لارې په خپله ولس ځوانان هم د اطلاعاتو کلتور ریاست تر څنګ پراخ ادبي او کلتوري فعالیتونه ترسره کوي، چې هغه حتی اوس یې سهامګه هم ولسوالۍ ته غځولې ده. نو که تاسو اجازه راکوئ وخت وي، زه دا ټول یادوم شاید ډېر وخت ونیسي.
خیر، په تدریج سره به په ټولو موضوعاتو باندې خبري وکړو، کې یو اړخ باندې خبري وکړي، لاندې خبري وکړي بهتر به، بیا به بیا نوبت درکو، بیا به په تفصیل سره ټول موضوعات تشریح کړي.
مهم کار نه خو دا دی چې د مشایرو جوړول دي، یعنی په میدان وردګ ولایت کې سره دی چې د اطلاعات او کلتور ریاست په هر 15 ورځو کې یو مشایره جوړوي، تر څنګ مدني ټولنه او کلتوري ټولنه هم مشایره جوړوي. یو شی چې ډیر مهم دی، زه غواړم دا ټول پاکستان کې البته د ما نظر دی، د ریواج هغه د میدان وردګ ولایت کې سکول دی شپږم کال په فایل سره موږ پیل کړ، هغه دی کلیوالو ادبي خویندو بهیر دی. چې زه دلته په لومړي سر کې یادونه ځکه کوم، تر څو زموږ محرومې خویندې چې هغوی په کلیو کې اوسېږي، هغوی ډېر ښه شاعرانه احساس لري، ډېرې ستونزې لري، ډېر دردونه لري او ډېر ښه استعداد لري. نو د هغوی دپاره موږ د کلیوالو خویندو دپاره حتی ښوونځیو ته دوی نشي تللی، هلته مکتبونه نشته، هلته دوی ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. خو د دوی دپاره موږ په دې نعام نه سختو شرایطو کې یوه زمینه مفایده کړې ده، تر څو د کلیو او لرو پرتو سیمو څخه خویندې په دې بهیر کې یا په مستقیمه توګه یا د تلیفون لارې برخه واخلي، او هغه بیا د میدان وردګو د محلي راډیوګانو له لارې نشر شي. په دې کې ډېر خویندو ډېر شعرونه وویل، یا شمېر خویندې چې کولی شو اجازه ولري د کور نه راشي، د هغوی د یو محرم سره هغوی خپل ډېر په لوړه کچه باندې اشعار ولوستل چې هغه په مستقیمه توګه د محلي راډیوګانو نه نشرېدل. دویم، ځینې خویندې چې هغوی نه شوی کولی میدان خار ته یا مرکز ته یا د اطلاعات کلتور یا فتره شي، هغوی د تلیفون په لیکه باندې خپل شعرونه زمزمه کړل. د دوی په شعرونو کې ډېر دردونه پراته وو، او دوی نورې خویندې وهڅولې تر څو دوی خپل غږ د سولې په اړه، د بیا رغونې په اړه، د افغانستان د خلکو د هوساینې په اړه باندې، او د هغو ستونزو پر وړاندې د مقابلې په اړه خویندې وهڅولې چې نن سبا د میدان وردګو د غرونو تر څنګ خویندې هم ترې کړېږي. بل درېیم قسم هغه خویندې وي چې هغوی نه تلیفون درلودو او نه یې په مستقیمه توګه په مشاعره کې ګډون کولی شو، دوی د لیک له لارې هغو نورو خویندو ته د هغو په استازیتوب باندې خپل شعرونه رالېږلي وو چې د حاضر خویندو له لورې د هغوی د نامو په یادولو او ذکر سره ولوستل شول. د دې تر څنګ د میدان وردګ ولایت کې موږ عامه کتابتون لرو چې عامه کتابتون ته هر ورځ ځوانان راځي، هغه د پوهنتون محصلین دي، د انسټیټیوټونو او درملنې محصلین دي، او د خصوصي او دولتي لیسو او ښوونځیو زده کوونکي دي چې هغوی راځي. له دې نه علاوه موږ د دې دپاره چې د لرو پرتو سیمو محصلین او عام خلک د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره اشنا سي، موږ د هغوی دپاره ګرځنده کتابتونونه په لاره باندې واچول. البته دا د اختر نه مخکې شپو کې و، د اختر تر رخصتیو پورې دوام وکړ چې موږ په دې کې د مرکز میدان ښار سربیره د سید آباد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ او ځینې هغه سیمې چې هلته دي، موږ د ګرځنده کتابتونونو ورتګ لازم و. موږ حتی د خلکو کورونو او کلیو ته لاړو او هلته مو خلکو ته کتابونه ورلل او دوی ته مو د کتاب د مطالعې د ارزښت په اړه باندې هغه ټیم ریکاسیسټین چې موږ درلودو خبرې مو وکړې، او هغوی ته مو کتابونه د امانت په ډول باندې ورکړل او دوی نو د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره آشنا وهڅول. د دین علاوه په میدان وردګ ولایت کې موږ ډېرې تاریخي سیمې لرو، تاریخي او فرهنګي میراثونه دي چې هغوی ته خلک درناوی کوي، خلک د هغوی نه استفاده کوي، حتی دغه په عقیدوي عقیدتي توریزم یا ګرځندوی چارو کې دیغونه استفاده کوي. متاسفانه چې د میدان وردګو په ولایت کې دا مهال په یو شمېر سیمو کې نامي ده، هلته خلک د ځینو ستونزو له امله په ډاکټر باندې تګ نه شي کولی. نو دو د ساتنې لپاره باندې موږ خلکو ته د غونډو له لارې یا د رسنیو له لارې عامه پوهاوی کوو، هغوی د دې ارزښتونو په ساتنه باندې پوهوو، او د دې نه خپله موږ د موږ د اطلاعاتو کلتور ریاست کارکوونکي څارنه کوي، او د دې د جوړولو ترمیم او د ساتنې لپاره هلې ځلې کېږي. له دې نه سربیره د هغوی د قاچاق مخه نیول کېږي او هڅه کېږي تر څو میدان وردګ ولایت کې هغه تاریخي ارزښتونه چې هغه د موږ د پلارونو یا د مشرانو د هغوی اتلولۍ او شاهکارونه دي، یا د هغوی هغه عقیدوي مذهبي پرمختګونه دي، تر څو د هغوی د ساتنې لپاره د افغانستان د تاریخ د ساتنې په
بله سر
هغه تاریخي آثار چې په مځکو کې پراته دي، چې نامي ده د هغوی د قاچاق او د غلا خطرونه ډېر دي، نو موږ د ولسونو په همکارۍ باندې د هغو ساتنه کوو. ځینې لارې چارې دي چې هغه موږ په لاره اچولي تر څو د آثار د غلا او قاچاق او د نورو جوي یا فضايي حالاتو څخه وژغورل شي.
ډېره مننه کورودان ښاغلی اورنګ مختار د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس، بیا هم تاسو ته نوبت درکو. د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق هم د ټلیفون له لارې را سره دی، او کوشش کوو چې د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل سره هم تماس ونیسو. ښاغلی پوپل فعلا ټلیفون ته ځواب نه وای، خو خیر. ښاغلی مشفق صاحب، که تاسو هم لند په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه چاروان ستاسي او د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم.
سلامت اوسئ.
د سلام وروسته چاروان سي پکتیا کې ار میشت په میشت کې یو ځله د ایتاتو فرهنګ ریاست مشاعره لري، چې په دې مشاعره کې د الکانو ترڅنګ انجونه هم ګډون کوي او خپل شعرونه پکې ولست وړاندې کوي. د دې ترڅنګ مونږ یو د وړانګې په نوم باندې یو خپرنه لرو چې په میاشت کې یو ځل چاپ کیږي، او مونږ ډېر زیات فوکس په دې باندې کوو. ساروان صاحب چې مونږ د خطاطۍ، میناتورۍ او انځورګرۍ په برخه کې ډېر کار کوو، د دې په دې برخه کې هم انجونې او هم ځوانان روزو روزلی می دی، او بیا هم ورته کار کوو چې سیالۍ ورته په لاره اچوو چې تر څو په پکتیا کې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنر وده وکړي. د دې تر څنګ مونږ په پکتیا کې څلور کتابتونونه لرو چې یو په مرکز ګردیز کې دی، بل یې څمکنیو کې دی، او بل یې سید کرم ولسوالۍ او زرمت ولسوالیو کې. په دې څلورو واړو کتابتونونو کې هم د شاعران، لیکوالان، جورنالستان او هم د مکتب شاګردان راځي، او دغه کتابتونونه خپل ګټه اخلي، استفاده ترنه کوي او مطالعه کوي پکې کوي. د دې تر څنګ مونږ په پکتیا کې ډېرې زیاتې تاریخي سیمې لرو چې تقریبا په اریوب ولسوالۍ کې، څمکنیو کې، سید کرم، میرزاکا، خپل مرکز ګردیز کې، او په زرمت کې. د دې تاریخي سیمو د ساتنې لپاره منګه وخت پر وخت باندې د نظارت او څارنې ټیمونه زی د دې نظارت او څارنه کوي، د دوی ساتنه کوي، او دغه د ساتنې لپاره منګه د امنیت قومندان یو د پکتیا د ولسونو نه وخت پر وخت د عامه پوهاوي د لارې نه چې موږ دوی ته غونډې دایره وو، د دې غونډو د دایرولو په صورت کې منګه هڅه کوو چې تر څو پکتیا کې ټولې تاریخي سیمې حفظ شي او وساتل شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودن مشفق صاحب. اوس د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفیق پوپل هم د ټلیفون له لارې را سره دی. پوپل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، او که تاسو هم په پیل کې په اختصار سره په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
بله، زما نیکی سلامونه هم ټولو د ازادي رادیو قدمونه اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته خدای کړي ښه وخت او ښه شېبې ولري. د کلتوري پاک لباندې، د کلتوري فرهنګونو، د کلتوري فعالیتونو پاک لباندې البته تفصیلي خبرې به ونه شي، خو په اختصار توګه باندې ویلی شم. لوګر یو تاریخي او فرهنګي ولایت ده. په دې کې ډېر داسې تاریخي سیمې شته او ډېر داسې فرهنګونه پکې موجود دي چې هغه د قومونو د وحدت او د یووالي او په یو ټغر د راټولولو سبب ګرځي. چې هغه بېلګه د تاریخي سیمو چې یو نشاینک چې تخمینا څو کلونو راهیسې په دې کې خفیات روان دي، او ډېر شمېر منقول آثار او غیر منقول آثار چې شوپې دي، او هغه د بودا د وخت هغه تاریخي آثار دي، هغه هملته ځای په ځای دي. او اوس هم خفیات روان دي چې جاوند او کاپرکوټ د خروار داسې تاریخي سیمې نورې موږ هم لرو چې په دې باندې لا تر اوسه موږ اقدام نه ده کړی چې دا خفیات وکړو، هغه سیمې آثار لاسته راوړو او هغه ملي موزیم ته انتقال کړو. او همدا رقم په اطلاعاتي برخو کې رسنۍ دي او رادیوګانې دي، چې محلي رادیوګانې، پنځه رادیوګانې په لوګر کې نشرات لري، او هغه د خلکو په ژبه او د خلکو په خوښه باندې نشرات کوي، او د خلکو هغه اطلاعات په وخت سره لاسته راوړي دي رسنۍ له لارې. او همدا رقم مختلفې خپرونې لري چې د خبرونو په اساس باندې خلکو ته عامه پوهاوی او خلکو ته صحیح اطلاعات ورکوي. همدارنګه جریدې، رسنۍ، چاپي خبرونې هم لرو په لوګر کې چې هغه په خپل وخت سره په ځینې ونیزي دي میاشتنۍ نه دي، او ورځپاڼې نه لرو. ورځپاڼې له مرکزه انیسو هیوادو کابل ټایمز دغه ورځپاڼې راځي، اما په لوګر کې دغه نشرات او فعالیتونه روان دي.
ډیر زیاته مننه پوپل صاحب، سلامت اوسئ. مختار صاحب، میدان وردک کې د نشریاتو په ارتباط مو څه ونه ویل؟ چاپي نشریات مې منظور دی، څومره خپرونې چاپي شي، او په مجموع کې په ټولو ولایتونو کې د مطبوعاتو ډیره خونده نشته، علت څه دی؟ نه معیاري ورځپاڼه شته، نه معیاري مجله شته، یو نیمه مهالنۍ کله خپره شي کله نشي خپره، هغه هم دوام پیدا نه کړي، علت یې څه دی؟ حال دا ده چې اوس خو سواد ډیر شوی دی، د لیکوالو او ژورنالستانو شمیر هم تر پخوا ډیر دی، او د چاپ امکانات هم تر پخوا ډیر اسانه شوي دي، ځکه چې اوس کمپیوټر او ټایپ ډیر اسانه شوي دي.
جناب څاروان صاحب، په میدان وردګ ولایت کې دا مهال د ملي هدف په نامه باندې ونیزه په هرو لسو ورځو کې چاپېږي. که څه هم نوم ونیزه دی، خو موږ د ځینې مالي امکاناتو د کمښت له امله دا را په لسو ورځو کې چاپو، یعنې په میاشت کې درې وارې چاپېږي، په هغه ډول باندې چاپېږي په څلور مخونو کې، چې په دې کې یوه پاڼه د ګلونو اوښکو تر عنوان لاندې، البته درېیمه صفحه هغه خاص د ادب او فرهنګ د غوړېدو لپاره ده. د دې تر څنګ د بدلون په نامه باندې بله محلنۍ ده چې هغه د ولایت د مقام په خاصه پاملرنه باندې چاپېږي، او تر څنګ یې موږ زمینه مفایده کړې ده د مڼې په نامه باندې یوه مجله اوس هم په میاشت کې یو وارې چاپېږي. درې دغه ژوندۍ خپرونې دي. په دې پنځلسو شپاړسو کلونو کې تقریبا په میدان وردګ ولایت کې موږ د پنځه ویشتو نه تر دېرشو پورې موقتې محلنۍ چاپي رسنۍ درلودې، چې متاسفانه اوس یوازې دغه برۍ
فعال دي او نور ټول له فعالیت لیدلې دي او دغه لپاره بودیجه نشته. نو لامل دې بودیجه نشټوالی وګټه کیږي. زه خپل چې کله 15 کاله وړاندې د میدان ورغ ولایت راغلم هلته هیڅ چاپی رسنۍ نه وي. یعنی مخکې فعالیت باندې شروع کړی بیرته درېدلې او حتی د اطلاعات او کلتور ریاست دوه کاله ورته میاشتې د اطلاعات او کلتور ریاست اما په خپل دی ویخ په نامه باندې یو خبرونه ایجاد وکړه. ویخ البته رسنۍ او چاپی رسنۍ چې ام مسؤل مدیر هم وسیس او هم صاحب امتیاز زوم البته چې نشته هغه وچلی ده کله چې بیرو را بودیجه امکانات ما ترلاسه نشوه که دیدی ترچریدو پر ما دی اطلاعات کلتور ریاست نشارتی ارگان تا ستاب میورتا استخدام که ملی هدف پروس پوری مسلسل چاپیگی چې په هر نصف را دکل که مخی چه مایدوانه و پیغده. بیا یو بلا رسانه دی غیخته دی زوانان پا نامو بانده اغا هم ما پا خپل ایجاد کرد و تا ده هم پر شخصی لگه خپنی و دی زین زوانان پا هم کاری بانده و دی که دی مایدوانه گولت اغا تکا زوانان چی غوی پا پندینونی که اول لمبر دی یا دیزانه کما خاص ورتیا خود دی غوی پا را بانده معلومات خبریدن دی ځوانان و نور فعالیتونه چې په دې ولایت کې کیږي ترسره کیږي هغه مو خلکو ته ښودل تر څو نور ځوانان د دوی نه په الهام اخیستلو باندې داسې روحیه ولري چې هغوی هم خلکو ته په رسنیو کې وښودل شي. دغه درې رسنۍ خاص خصوصي زما وي و د دولت په بودیجه باندې چاپیږي اوس هم چاپیږي. دغه دي نورې رسنۍ د زه چې لاړم هلته ما د نجونو یا د ښځو دپاره د پېزوان په نامه باندې البته مجله مو هغه کړل د هغو دپاره م بودیجه پیدا که چې زه خپله د هغو سره دی چې د اطلاعات کلتور رییس ومه زه د دې مجلې معویل هم ومه خو ټولې چارې د ما په هغه باندې ترسره کېدي. موږ یوه خور چې هغه د ښځو د چارو رییس وه خپله یو فرهنګي شخصیت و هغه مسؤول مدیره که خو ما ورسره د معین په حیث کار کوو. اما د دې اکثره سامنیم کار یا ټول کار دوه مغه د ما په غاړه باندې و د دې لپاره چې خویندې هم ادبي فعالیتونو ته وهڅېږي. متاسفانه هغه هم اوس درېدلې ده خو یوه میاشت مخکې بلکې په همدې سنبوله کې په بخښنې سره په همدې سنبوله کې چې کله موږ د جندر او د ښځو په اړه باندې غونډه درلوده د افریقا وشوه چې بیا به مغه پېزوان په نامه مجله بیا به ژوندې کوو تر څو د ښځو حقونو ته لاسرسی پیدا شي او د ښځو هغه ادبیات چې کوم دي په ولسي ادبیات یا د هغوی نور کوم پنځونې دي د ادب په برخه کې هغه ژوندی شي او ښځې له دې نه یو څه زده کړی شي. نو په ټولو ولایتونو کې مجموع کې تاسو پوښتنه وکړه ښاغلی څاروان صاحب چې ولې رسنۍ کمې دي چاپي رسنۍ. د اطلاعات او کلتور وزارت بدبختانه وایم چې ډېره بودیجه د دې چاپي رسنۍ دپاره نه لري. ما په خپله په بار بار سره رئیس صاحبان مشفق صاحب او ښاغلی شفا صاحب اوري او چارواکي هم زموږ مشران هم زموږ غږ شاد واوري. ما حتی د وزیر صاحب سره د معین صاحبانو سره او د مسؤولو کسانو سره په کابل کې په ورکشاپونو کې او په غونډو کې خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلي چې د مالي وزارت باید د اطلاعات او کلتور وزارت د چاپي رسنیو دپاره مناسبه او پوره بودیجه ورکړي. خوب د وزارت دې مسؤل کسان وایي چې د مالی وزارت دې کې دوی ته پوره پیسې نه ورکوي تر څو دوی څلور دېرش ولایتونو ته د چاپي رسنیو یا د نورو فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره ولېږي. یعنې هغوی بودیجه ورکوي ټولو ولایتونو ته ورکوي خو هغه بودیجه د دې ایجاب نه کوي چې هلته ورځپاڼې یا هره اونۍ موږ د هغو دپاره چاپي یو د هغو دپاره موږ رسنۍ چاپ کړی شو. یعنې دا بودیجه ډېره کمه ده. مشفق صاحب چې ویلي چې په اکثرو ولایتونو کې په میاشت کې یو وری چاپېږي چې دا خلکو ته د منلو وړ نه ده. نو تر څنګ موږ په میدان وردګ ولایت کې یعنی د ولایت ټولې غونډې چې دي هغه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت باندې د اطلاعات فرهنګ ریاست په همغږۍ باندې او د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د ولایت سره په همغږۍ باندې جوړېږي او ټولې هغه فرهنګي او مطبوعاتي چارې سټیج چې دی هغه هم د موږ لخوا نه آماده کېږي.
درست ډېر زیات مننه.
فرهنګ او ګرځندوی عملیات یو خبره یادونه کوم
چې غواړم
کوښښي
مهرباني
ولې کورسونه موږ د لیکوالۍ کورسونه لرو چې موږ خلکو ته د لنډمهالې دودیزې لیکوالۍ په نامه باندې کورسونه کړی دي چې هغه هر کال یعنې مسلسل دوام لري. موږ په سیمه کې د ښوونځیو او د پوهنتونونو زده کوونکي البته چې هغوی د ادبیاتو زده کوونکي نه دي هغوی د لنډمهالې دودیزې لیکوالۍ له لارې هڅوي تر څو هغوی لیکنې وکړي. د ژورنالیزم کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي او د کمپیوټر کورسونه دي چې هغوی د څلورو برخو کې البته په دې کې د کمپیوټر انګلیسي چې د هغه د ځوانانو د امریت له خوا نه دي او د لنډمهالې دودیزې لیکوالۍ کورسونه هغه د فرهنګ د امریت له خوا نه دي او د ژورنالیزم په اړه باندې د ژورنالیزم کوم ورکشاپونه او سیمینارونه او کورسونه دی هغه د اطلاعاتو د عملیات لخوانه چې پرون موږ درې ورځنی ورکشاپ د ژورنالیستانو البته د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې په همکارۍ باندې چې درې ورځې د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې دایر شوی پرون پای ته ورسېدو موږ هغه د
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسه مختار صاحب مشفق صاحب د کتابونو مخ کې یادونه وشوه په هر ولایت کې کتابتونونه نشته خصوصا د اطلاعات او کلتور ریاستونه لري د کتابونو د اخیستلو لپاره تاسو بوریجه هم لري او کسرنګ جناب
سروان صاحب د کتابونو د اخیستلو لپاره د وزارت د اطلاعات کلتور وزارت لوري نه هغه څه چې لازمه ده د وزارت مالی لوري نه اطلاعات کلتور وزارت ته کافی بودیجه په واک نه ورکول کیږي نو په همدې صورت باندې ولایت ته هم
کتابونه لکومه ځای تاسو ترلاسه کوي لکومه تهیه کوي
کتابونه خپل کتابونه د پاره د دولت په مخ باندې فرهنگی خپرندوی ټولنی ځوانان او دغه رنگی ملی تجاران د کتابونو په اخستلو کې مرسته او کومک
دا که فرهنګي ټولنې او هغه خلک چې لیکنې کوي او غوښ خپل کتابونه وړیا تاسو ته درکوي او تاسو په دې شکل سره عادت شي چې او کوشش ونه کوي چې بودیجه واخلې نو بیا به د کتاب چاپولو خوند لمنځه لاړ شي بیا به دا امکانات کم شي چې لیکوال کتاب یا خپرندوی ټولنې کتابونه چاپ کړي او لیکوال لیکنې وکړي
جناب سروان صاحب دې کې شک نشته مونږ په ویډیا ډول باندې ناخلو منتها تجاران مونږ سره د پیسو لارې نمبرسته کوي بیا مونږ هغه خپرندوی ټولنې چې په پکتیا کې شتون لري لکه علمي خپرندوی ټولنه ده سلیمان غار او سمون ټولنه دا درې ادارې چې دي په پکتیا کې کتابونه چاپ کوي او تر اوسه پورې په سلګونو ټوکه کتابونه چاپ کړي دي او له چاپ راوستلې دي د لیکوالانو کتابونه اخلي او بیا یې چاپي هغه کتابونه چې خرڅلاو بازار زیات وي هغه چاپ کیږي خصوصا علمي کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي د شعر او شاعرۍ د ناول کتابونه هم چاپ کیږي مونږه هڅه کوو چې ما خو تاسو ته په خپل خبرو کې ویل چې رو باور د مشتنۍ او تخصیص نه مونږ کتابونه اخلو خدای د خپل د پکتیا د ولسونو او د ځوانانو پرهنګیانو خپل یو ذوق دی چې زمون کتابتونو ته کتابونه راوړي
بله صاحب ډېر زیات مننه کوربدن پوپل صاحب په لوګر ولایت کې علاوه په دې چې د مجلې او د ورسپانو او د رادیوګانو د خبرونو موضوع ده او موضوع بل ده چې سیمینارونه او کانفرنسونه هم پکار دي نندارتونونه پکار دي او لوګر خو خاصه موسیقي لري د دې موسیقي د ترویج او پاللو لپاره هم کار پکار ده په ستاسو د اطلاعاتو کلتور ریاست په دې برخه کې څه کار کړی دی آیا امکان شته چې کار وکړي شرایط هم یو ډول دا سیدی چې په ځینو سیمو کې شاید چارواکي د موقع ونه لري چې خصوصا موسیقي ته کار وکړي
البته په ټوله کې د دې اطلاعات فرهنګ کوم رسالت او مسؤلیت څه ده په ټوله نه کې دا ډېر درون رسالت او مسؤلیت ده البته سیمینارونو په اکله باندې دا ډېر اړین دي چې د ځینو شخصیتونو په اکله باندې ځینو شخصیتونو د کارنامو په اکله باندې تحقیق علمي سیمینارونه جوړ شي متاسفانه چې په دغه بخش کې هغه اندازه باندې چې مونږ باید بودیجه ولرو چې دغه په اکله باندې مونږ کار وکړو او د هغه لیکوالانو آثار چاپ ته ورسوو او یا هغه چاپ شي د نورو هغه ته نورو اقشارو ته یې په میراث پرېږدي او هغوی ته یې ګټه واخلي په هغه اندازه باندې چې د ټولنې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه ده سوی واړه یا کم سیمینارونه هم نیولي دي لکه بهای جان هغه په اکله سیمینار نیولی و دغه شخصیت په اکله دغه د شعري ټولګې په اکله او همدارقم امنیت په ټولو برخو باندې اغیزې کړې دي خو خصوصا په لوګر مالی موسیقي باندې ډېرې اغیزې ګرځولې دي موږ هنرمندان ټول پراګنده کړې دي له خپل ولایت یو خپل خواته لی خو یو تعداد د هنرمندان شته دی یو په مرکز او دین ساحو چې د دې امکانات څخه خپل هنرنمایي کوي اما دوی د پاره چې خاص د ترننګ زاینه جوړ شي او دوی هغه ځوانان ترننګ شي او د موسیقي د پاره لکه هغه دوی کوم مقام شي او هغه مقام باید خپل برته راجوانده او هغه برته خپل ځای ته ځان ورسوي په غو اندازه باندې کار نه ورته شوی خو بیا هم مونږه هیله مند یاسو چې په دغه بحث کې هنرمندان اوس مونږ سره په اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې تخمینا مونږ ثبت راجستر شروع کړی دی او دویم راجستر کړی هغوی کې هغه ناب او تکړه کسان چې دي د هغوی دپاره پلان درو چې دوی دپاره دوی ترننګ کوو او خپل بهر یا خپل بحث کې تر وغو دی لوګر موسیقي چې محلي بهتره موسیقي ده او دا ژوندی پاتې شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوردون کو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د درو ولایتونو میدان وردک پکتیا او لوګر د اطلاعات او کلتور رئیسان سمو شامل مانه دي چې په خپل ولایتونو کې د کلتوري چارو په اړه نظر څرګند کړي. تاسو هم کولای شئ چې د دغو درو ولایتونو د کلتوري فعالیتونو په ارتباط پوښتنه وکړئ زموږ له ملمنو څخه یا نظر او وړاندیز څرګند کړئ.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235340 بل شمیره د 0972255 همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد لري facebook.com/azadiradio. کومه دا پانه تر اوسه نه یو خوخه کړي یا لایک کړي اوس یې لایک کړي او زموږ په موضوعاتو باندې تبصره وکړي. په همدې موضوع هم کولای شي د فیسبوک لاري نظر څرګند کړي. اوس هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته موقع ورکو چې نظر څرګند کړي. مهرباني کوي ازادي رادیو ده لرادیو لري شی خبري وکي. مهرباني سي مهرباني لطفا لرادیو لري شی خبري وکي. نه ونه شو لکه چې بل ستاسو ژغوري خو تاسو مشخ نوري مهرباني کوي. توخي صاحب تاسو خو لکلونو رئیس ټلیفون کوي او هر وخت موږ وایو چې کلمو ټلیفون رخ شو او ژغ مو در باندې وکړو رادیو ټیټه کې یا رادیو لري شي. مهرباني وکي.
مننه تشکر یو بخښه واکه ان هم ستاسو خبر پر ځای ده. ستاسو خبر بالکل پر ځای ده.
متاسفانه چې ټلیفون مو دره قطع شو. توخی صاحب خیر بیا کوشش وکئ. امید چې دا ځل چې لمر سره تماس نیسی رادیو مو ټیټه کړی وي او یا رادیو لري شوی یاستو خبري وکئ او هیله ده چې بیا مو ټلیفون قطع نشي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلامونه نیکی هیله احترامات سروان صاحب تا او قدرمنو میلمنو تا او د رادیو تر څنګ ناستو درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ او جوړ وي.
خوشاله اوسئ. سلامت اوسئ. لکم زه
مننه تنګوال تنګي څخه تاسو سره ټلیفون فلیکا وتل شوم.
مهرباني تنګوال صاحب.
مختار صاحب د وردګو ولایت لپاره د اطلاعات او فرهنګ ملاري ډیرو خدماتو ته اشاره وکړه. کریچا دا سی خدمتونه کړی وی ونه نړی مننه کوم. خو یو پښتنه کوم د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د رئیس نه دا وردګو کومه محلي راډیوګانې چې په وردګو کې شتون لري لکه مخ کې چې مختار ته اشاره وکړه وی زموږ خوند ته زمينه نوي مسایده دراتلو لپاره بیا د ټلیفون لاره یا د لیک لاره یا د محلي راډیوګانو لاره موږ تخفل شیرونه او د رڑا بلاسن را لګي. خو سروان صاحب او رئیس صاحب څخه مهینه ده خو زه په دې باندې شاهد یم چې په وردګو او په نورو ولایتو کې د محلي راډیوګانو د بد خبریالانو له لارې زموږ هغه خوندې زوريږي چې هغه داسې شیرونه لیکي او یو یو څه لیاقت او استعداد لري کله داسې کلنو او خبریالانو مخنیوي وشي ډېر به خوشاله شو. زه پر دې باندې شاهد یم. ما خپل لیدلې دي نو د داسې کیسو نه کثر په نظر وکړي نو هغه کوم خوندې چې زموږ داسې پیغو ته هڅه او کوشش کوي نو داسې کړنه نه بیا تاسو نظر کوي او نه غواړي چې بیا په داسې پیغو کې هغه وکا کوشش وکړي او په پیغو کې ښکیل شي نو کله دوه مخنیوي کړي ډېر به خوشاله شو. سروان صاحب
صحیح ډېر زیاته مننه تنګیوال صاحب. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو دوی به دوی نظر او یا پښتنه به هم واورو بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. لطفا یو څه ژر خبرې وکړي. آزادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ صاحب، لطفا یو څه ژر خبرې وکړي صاحب. متاسفانه و نشو. خیر، ور به شو میلمنو ته. نو مختار صاحب، اوریدون که ایدل میدان وردک څخه و دوی تم جواب وایست، او په زمن کې تاسو مخکې وویل چې کتابتون لري او سیار کتابتونونه هم لري، او چې په بیلابیلو سیمو یې ګرځوي چې خلک له مطالعې سره علاقه من شي. کله چې دغه سیار کتابتونونه کلیو ته ځي یا ولسوالیو ته ځي، د چاله مخالفت سره خو نه دی مخامخ شوي، ځکه چې کتاب هم ډېر دښمنان لري.
جناب تروان صاحب، مخکې دوی چې د کتابتونونو موضوع ته راشم، زه به یو ور د تنګیوال صاحب پوښتنه ځواب کړم. د تنګیوال صاحب ورور د پوښتنې او د نظر څخه یوه نړۍ مننه کوم، او خوشحاله سمه چې ده پس سید آباد کې په تنګي کې زموږ غږ واورېدو. تنګیوال ورور، په میدان وردګ ولایت کې 15 راډیوګانې دي چې یوه یې د یووالي غږ په نام راډیو ده، چې هغه همالته د سید آباد په ولسوالۍ کې خپرونې کوي. بله یې هم د میدان ښار څخه د غږ په نام راډیو ده، چې هغه هم ما خپله تاسیس کړې ده، یعنی دوه کاله وړاندې تاسیس وله. بله د پیغله په نام راډیو ده، چې هغه د ښځو یا د خویندو دپاره هغه کوي، نشرات کوي او د ښځو د حقونو په اړه باندې خپرونې کوي. بله د تجانه په نام راډیو ده، او بله هم د ملي راډیو په نامه باندې دولتي راډیو ده. په دې 15 راډیوګانو کې چې اوس مهال برحال دي، انشاءالله رحمان ټول ژورنالیستان، مسلکي ژورنالیستان دي، ټول اسلامي او افغاني ارزښتونو ته وفادار دي، که هر وخت د دوی په اړه کومه تېروتنه یا تحقیق کېږي، هغوی د افغاني فرهنګ خلاف یا داسې عمل ترسره کوي، تاسو کولی شئ هغوی موږ ته معرفي کړي. موږ په هرو 15 ورځو کې د ټولو ژورنالیستانو سره مسلسلې منظمې غونډې لرو، او گزارش ارگانه محلی یا محلی ارگانه اداری او حتی ولسمشر ته دیږو. زموږ ټول خبریالان دینی ارزښتونو او اسلامي اعتقاداتو ته وفادار دي. معنی چې شاید ځینې ستونزې یو وخت کې پېښ شوي، خو هغه د دغه دولتي او خصوصي راډیوګانو ستونزې نه وې. یو وخت کې اعتراف ځواکونو ځینې راډیوګانې درلودلې په بعضو ولسوالیو کې، چې هغه د اطلاعاتو کلتور ریاست په واک کې نه وي، نه یې د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه جواز اخیستی و، نه موږ لیدل، نه موږ ته ځای معلوم و. هغه په تنګونو کې ناسب راډیوګانې وې، هغوی که څه کړي، هغه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پالیسي نه ده، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د میدان وردګو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پخپله د اطلاعاتو فرهنګ د محترم وزارت پالیسي دغه ده، تر څو خلکو ته د افغاني ارزښتونو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خلکو ته داسې نشرات او خپرونې وړاندې شي، تر څو هم د دوی کلتور وساتل شي، هم د دوی هغه ارزښتونو ته درناوی وي، هم عقایدو ته درناوی وي، او هم د دوی هغه کوم چې سیمه ییز رواجونه دي هغو ته درناوی وي. هغه خویندې چې هغوی د مشاعرو له لارې شعرونه وایي، هغوی هم په خپلو اشعارو کې یوازې د سولې دپاره، د اسلامي ورورګلۍ دپاره، او حتی د اسلامي ارزښتونو دپاره مبارزه کوي، او د هغو ناوړه دودونو په وړاندې هغوی شاید مبارزه کوي، چې د هغو له امله نن سبا زما او په خویندې په ټول افغانستان کې مخامخ کوي. موږ وینو چې خویندې په بدو کې ورکول کېږي، د خویندې نه حتی ژبې پرې کېږي. په افغانستان کې زه خبره کوم، حتی خویندې سره بېلابېل خشونتونه کېږي. نو دا خویندې دردونه لري، دغه دردونه که دوی د شعر په ژبه باندې، د اصلاح په خاطر باندې هغه کړي، نو دا به انشاءالله رحمان څه بدلې وي. پکې که هر وخت تاسو کومه تخطي دي، کوم ژورنالیست کولی شئ له ما سره تماس ونیسئ.
مننه، سلامت اوسې. اوس د کتابتونونو په ارتباط
چاروان صاحب، د کتابتون موضوع وه. د کتابتون میدان وردګ ولایت دوه کتابتونونه لري، چې یو په مرکز میدان ښار کې دی. دویم کتابتون موږ سږ کال په شپږم کال کې د چک په ولسوالۍ کې د هغو دپاره موږ بست منظور کړی شي، چې تر اوسه پورې ودانۍ نه لري. خو د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت مقام په اتم کال کې د هغو د کتابتون د ودانۍ دپاره د موږ سره بشپړه همغږي کړې ده. موږ تقریبا یو لس ورځې مخکې د هغو دپاره د ولایت مقام د اداري مجلس نه د یو جیره مځکې غوښتنه وکړه، چې خوشبختانه هغه مځکه هم د ولایت مقام د اداري مجلس په فیصله باندې موږ ته په شک ولسوالۍ کې راکړل شوه. انشاءالله رحمان ډېر ژر به هغه کتابتون فعاله شي. په میدان وردګو ولایت کې اوس د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په خپله د اداري ودانۍ کې کتابتون فعال دی. په اونوي کال کې، یعنی راتلونکی کال چې تقریبا مالي کال ته درې میاشتې پاتې دي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت
د عامه کتابتون لپاره په خار کې چې د ولایتي شورا تر څنګ ودانۍ ده د عامه کتابتون جوړولو لپاره پلان لري او دغه پلان یعنی وزارت مالی هم مکتوب بودجه کړی ان شاء الله رحمان په ونی کال کې به دا عامه لوی کتابتون کمپاین شي. یو یادونه جناب سروان په وخت نه په استفاده لري کتابتون په اړه باندې وکړم چې دغه کتابتون تقریبا اته کال وړاندې جوړ شوی هم دی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې فعال نه دی. په دې باندې تقریبا $200,000 لګیدلی دي. دا د ډایاک پیسې وي چې د انکشاف او د هات ریاست د دې کتابتون د جوړولو مسئولیت درلود او دا د ولسونو په غوښتنه باندې دغه عامه کتابتون جوړ شوی و. د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته نه تسلیم شوی دی او نه چا ورکړی دی. خو په دې کتابتون کې زه په زغرده باندې وایم چې د وخت د حاکمانو د خوانه چې د انکشاف د هات او د وخت حاکم خلق و دیگوی بخانه معامله و شولا در کتابتون پدیره به کیفیت بنابانی جور شد داغه مخی لده چه افتتاح شدید هیچ انجینر اگر حکومه چه تخنیکی اگر دی دلی دی ولایت که غوی دی افتتاح تزرخ نکو و دا پدیر به کیفیت داول بانده اگر شوی چه وروس دی چودن و لعمله شاقه چه کمی چودن و شده کتابتون در وارش او بیخی او سی چت هم دیده لیده په دیاتو کالو که موزه مبارزه و که انکشاف دیهات محترم وزیر صاحب سره دی اطلاعات و کلتور دی وزیر صاحب لخواه رسمی مکتوبون تبادله شده و موگه پا دی عربانده همدانی غگونه پورته کرد موگه لرسانه سره وزیدو البته دی موگه حق چه و نوریدلو چون موگه مداخله دیگه نشه که ولی دقم کتابتون موگه پا واکی نو رسمی دول بانده مکتر نو تسلیم شده دی موگه لخواه قرارداد نو شوی دقه کتابتون تر سکالی پکالا پوریم دسی پروتو سکالی خوشبختانه د اطلاعات و فرهنګ محترم وزیر صاحب پوهان باوري صاحب موږ لپاره د دې کتابتون البته په دې زړه ودانۍ نه په بله خوا کې د جوړولو پیسې منظورې کړي چې په ونی کال کې به موږ جوړ کړو. حتی موږ تر څارنوالۍ پورې موږ تر ولایتي شورا پورې موږ تر ولایت مقام پورې چې هر والي راغلی موږ دغه موضوع سره شریکه د انکشاف د
از ما اصلی پوښتنه ته بله از ما اصلی پوښتنه ته کلن جواب وایست هغه دا چې کله چې تاسو کتابونه ولسوالیو ته یا اطراف ته وړئ د چا له مخالفت سره خو نه مخامخېږئ؟
نه لله الحمد میدان وردګو خلک چې دي هغه د کتاب سره ډېر علاقه لري د دې ولایت په سامانونه ده چې هغه تعلیم یافته او باتحصیل خلک دي. د کتاب سره څوک هیڅوک مخالفت نه کوي نه تر اوسه پورې چا مخالفت کړی دی. البته زموږ کتابونه اکثریت دیني ادبي او فرهنګي کتابونه دي چې هغه د هیچا د عقاید خلاف نه دي. یعنې هیڅوک ورسره هغه نه لري او د هر کتاب لوستل ځانګړې ګټه لري. او موږ داسې کتابونه چې هغه د ولس په ژبه باندې وي یعنې په خپله ملي ژبه وي د محل په ژبه باندې وي غوسي متولیږو. یعنې د دوی د غوښتنې او د دوی د اړتیا وړ کتابونه موږ
بله ډېره مننه سلامت اوسئ پوپل صاحب. او مختر دې چې تاسو ته درشم مشفق صاحب تاسو نو برته اول په پکتیا کې د کلتور په برخه کې ځینې کارونه دي چې کېدای شي د تاسو ریاست په مخ یوسي او اجرایي کړي او تشویقي کوي. یو هم اتن دی پکتیا په اتن کې ډېر نوم لري د لپاره چې اتن کې یو نظم راشي او خاصی شیوی لري دی اتن مختلف نمونه لري مختلف دولتونه دي دي د ترویج او ود لپاره هم به تاسو اداره څه کار کوي یا څه په پام کې لري او کنه؟ مشفق صاحب لکه چې مشفق صاحب اواز ناوري یا ټلیفون ممکن قطع شوی وي خو خیر پوپل صاحب ته نوبت ورکو. د دې نوبت د پوپل صاحب شو. پوپل صاحب تاسو د لرغونو آثارو یادونه وکړه په لوګر کې یو په همدا مس عینه کې لرغونی آثار شته که په نورو سیمو کې هم تاریخي آثار شته او وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې په اکثر سیمو کې چې ناامنی دي هلته وایي خپل سرې کندنې کیږي او دغه آثار وړي قاچاقبران یا تخریبوي. په لوګر کې څرنګه
واقعت لوګر کې ډېر تاریخي سیمې دي او مثاله کوم په دې یادونه وکړه چې په دې کې تخمینا واته کال شاوخوا ده کېږي چې په دې کې باستان شناسي د ریاست لخوا نه حفریات روان دي. دوه تاریخي سیمې سجاوند او کاپرکوټ د خروار چې هغه سیمې دي او ډېر تاریخي قدامت لري. فعلي شرایطو کې هغلته مونږ د قومي مشرانو په اساس باندې د کلیوالو خلکو په مرسته او همکاري د هغوی وخت وخت مراقبت کوي او مونږ سره همکاري کوي په دې اکله باندې. اما دولتي ارګانونه هم کله دوی سره چې په مجالسو کې کینو دوی هم دا ډاډ راکوي چې مونږ دغو ساحو نه نظارت کوو او لیدنه کوو. او لا تر اوسه پورې داسې څه نه دي لیدل شوي چې هلته څوک په حفریاتو کې یا هلته کندنی کی په خو هغه د جنگونو په وختو کې کڅ سوي هغه اوس فعلی شرایطو کې چې انشاءالله په ټول لوګر کې چې هغه تاریخي سیمې دي هغو چې داسې حفریات په غیر قانوني توګه نه ترسره کېږي او دا د ولسونو مرسته او همکاري ده په دې اړه باندې.
ډېره زیاته مننه د پوپل صاحب نه مننه. اوس مشفق صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی. مشفق صاحب زما مخکنۍ پوښتنه کومونه یې اورېدلې په پکتیا کې اول په دې اړه نظر څرګند کړي چې آیا هلته هم تاریخی آثار شته؟ په کوم ځایونو کې تاریخی آثار شته؟ لرغونی آثار خو آیا د قاچاقبرو او خپل سرو کسانو لخوا تخریبیږي یا کیندل کیږي؟ خو نه
څاروان چې په پکتیا ولایت کې خپل مرکز ګردیز د ډیرو تاریخي آثارو درلودونکو دی. د دې ترڅنګ مرزکا چې د نړۍ په سطح باندې مشهور خزانه ده او د
چی به پکې پاتې نه وي
قبل الملاد کال را دی خو
مرزکی خو ټول سکې ډیر پخوا وړل شوی دی اکثره سکې.
څاروان ته بخنه غواړم څاروان ته مرزکا د شي خزانه ده چې زه فکر کوم ک اوس هم د افغانستان د دفاره به ډیر تاریخي میراثونه ولري او پاکستان لري. مرزکی په مکمله ټوله ولسوالي کې دا تاریخي آثار نه ډکه ده او مال امال ولسوالی ده. ان شاء الله په مسلکی ډول باندې کیندنه تر سره شي زه باور درم او تاسو ته دا درکوم چې د مرزکی خزانه به اوس هم ډیر څه ولري. د دې ترڅنګ په اریوب ولسوالی کې تاریخي آثار شته خصوصا د سپینې شګې سیمه چې هغه ډیره تاریخي سیمه ده او دلته داسې ګمان کېږي چې دلته به ډېر تاریخي آثار وي. څمکنۍ ولسوالۍ کې تاریخي آثار شتون لري. د دې تر څنګ زرمت ولسوالۍ هم تاریخي سیمه ده او تاریخي آثار پکې شتون لري.
درست. او یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه هغه دا ده چې په پکتیا کې اتن ډیر مشهور دی. د پکتیا اتن په نور افغانستان کې مشهور دی او اتن خو ډیر ډولونه لري. د اتن د ترویج لپاره د وادي لپاره هم د تاسو ادارت څخه کار کوي او کنه امکان نشته؟
تران سه د کې شک نشته چې هغه څه چې لازم ده کار به ورته مونږ نه کړي. ولی بیا هم مونږ خپل خصوصا هغه دوی غونډه چې تاریخي او ملي او بین المللي ورځو غونډې دي او د دې ترڅنګ زمونږ خپل مشاعرې دي. په دغه مشاعرو کې زمونږ هڅه دا ده چې ځوانان د دې لپاره وهڅوو چې اتن زده کړي او اتن وکړي. نو مونږ خپل د اتن د ترویج لپاره ډیر کار کوو او هڅه مو دا ده چې اتن هماغه چې د افغانستان ملي عنعنه ده او په کلتوري لحاظ باندې ډیره مخینه لري د دې لپاره وخت نا وخت کار کوو.
بله صاحب سلامت اوسه. مختار صاحب یو اوریدون کې فیض الله نور فیضان له خو څخه لیکلی دی وای د دې لپاره دا پوښتنه کړې ده چې د ځوانانو چارې هم د اطلاعات او کلتور په ریاست پورې اړه لري. دی وای چې د ځوانانو د بوختیا او انسجام او اتحاد لپاره د اطلاعات او کلتور ادارې څه کوي په خپل ولایت کې؟ تاسو وایست
روان صاحب په میدان وردګ ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریت کال په کال د دې ولایت د هغو ځوانانو سروې کوي چې هغه په دې ولایت کې په رسمي دندې دوختل واده په ملکي اداراتو کې. تېر کال موږ دغه سروې وکړله چې تقریبا 2,250 کسان په میدان وردګ ولایت کې په ملکي اداراتو کې په کار بوخت وو. د دې تر څنګ مخکې ما اشاره ورته وکړله چې په ولایت تونه کې البته د ولایت په مقام کې یا په ولایت په نور ادارات کې چې کومه غونډه کیږي د دې هغه د ملاتیو مدني ټولنې چې د ځوانانو د عملیات لخوا د رهبری کیږي د ځوانانو د همغږۍ د مدیریت په واسطه باندې راټولیږي د خبرېږي او دوی حتی اوس وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر توجه مدني ټولنې ته کړې ده. نو مدني ټولنې حتی د ولایت په لویو مسالو کې حتی د پروژو په هغه کې حتی د بیا رغونې په کارونو کې دوی خپل نظر ورکوي، دوی د ولایت مقام سره اړیکې لري او دوی خپل مدني فعالیتونه ترسره کوي چې دا هم د ځوانانو د آمریت په واسطه باندې او د هغوی په همغږۍ او لارښوونه باندې کېږي. بل شی چې موږ یې په میدان وردګ ولایت کې لرو او موږ ښه نتیجه ترې اخیستې، هغه د ځوانانو پارلمان دی چې موږ دوه ورونه او یوه خور زموږ د ځوانانو د پارلمان فعال غړي دي. دوی وخت په وخت د ولایت مقام ته مشورې ورکوي او کټ مټ د ولایتي شورا، که زه دا ووایم د ولایتي شورا بعضې وکیل صاحبان شاید ما غږ واوري، تر بعضې وکیل صاحبانو هم دغه د ځوانانو د پارلمان وکیلان ډیر فعال دي او ډیر احساس لري او ډیر د دې هڅه کوي تر څو د ولایت مقام ته مشورې ورکړي، د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه څه چې د ملک د ملي ارزښتونو لپاره د ملک د ملي ګټو په خاطر باندې تمامیږي هغه وساتل شي. نو دا یوه بله لاسته راوړنه ده. بل د موږ په ریاست کې خپله د اندامه هل موږ د انګلیسي کورسونه لرو چې دا هم د ځوانانو د ریاست په د عملیات په چوکاټ کې دي. البته په دې کې د سری میاشتې په همکارۍ باندې موږ ځان ته کورسونه لرو په خپله د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې، ما مخکې اشاره ورته کړه د کمپیوټر او د انګلیسي نور هغه لرو او نور مثلا د حتی د ښاروالۍ سره د ښاروالۍ په چارو کې چې د ښار پاکول دي، د دې نیولې تر مدني فعالیتونو پورې، د ځوانانو تر انسجامو پورې او حتی په لویو غونډو کې د هغوی نظریات او مدني او فرهنګي حرکتونه. یو نمونه، یو مثال، زه سږ کال د اسد په 28مه نیټه باندې چې د افغانستان د استقلال ورځ ده، د میدان وردګ ولایت ځوانان په لومړي ځل باندې وتوانېدل تر څو په یوه لارې پرته سید آباد ولسوالۍ کې چې هلته امنیت هم دومره ډاډوال نه دی، دوی د مرکز میدان ښار نه لسګونه موټر پیدا کړل او په سلګونه ځوانان دوی د افغانستان ملي بیرغ لاس کې نیولی وو او دوی په دفاخه سړک کابل کندهار باندې لاړل تر سید آباد پورې. په سید آباد کې هلته ملي وطنونه وکړل او هلته یې هغه د افغاني عنعنې مطابق د افغانستان د استقلال ورځ ولمانځله. هلته ولسونو ته، قومي مشرانو ته، خلکو ته دا وښودل چې استقلال او د وطن مینه څومره خوند کوي او دا استقلال په اسانۍ باندې نه دی ترلاسه شوی. هلته یې د غازي امان الله خان او د نورو اتلانو پاره باندې یادونې وکړې او دا یې ژمنه ورته وکړه چې په راتلونکي کلونو کې به دغه د استقلال ورځ په نورو ولسوالیو کې هم لمانځي. یعنی دا د ځوانانو یو نوښت، یو نمونه او مثال دی. یعنی ځوانان په میدان وردګ ولایت کې ډیر بوخت تر هغه ځای پورې چې زه خبر یم، د خو ځوانان هم په خپله ډیر فعالیتونه کوي. حتی د میدان وردګ ولایت ځوانان په کابل کې چې دلته موږ کابل ته ډېر نږدې یو، دلته هم ډېر فعالیتونه لري. دلته د کابل ادبي بنډار په نامه باندې یو بنډار دی چې د ولایت نه هم خلک پکې ګډون کوي او د کابل میشتې وردګ او د میدان خلک دوی هم پکې ګډون کوي. یو بل بنډار دی چې لمانه اوس نوم ولې یادوتلو، هغه هم په یو ښوونځي کې په یو تالار کې البته راټولېږي. یعنی په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې بنډارونه دي، نورې مشاعرې دي، غونډې دي، سیمینارونه، په دې ټولو فعالیتونو کې ځوانان دخیل دي او دوی فعاله ونډه پکې لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه پوپل صاحب او مشفق صاحب که تاسې لنډ وایي صرف په یو دقیقه کې چې د ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو فعالیتونه څومره دي. په ځینو ولایتونو کې ډېر دي لکه مخکې چې او مختار صاحب هم اشاره وکړه، ستاسو په ولایتونو کې څومره دي؟ آیا ادبي ټولنې شته چې تاسو له ریاست جلا دي او په خپله جوړې شوې دي؟
دا خو واقعیت ده، د ادبي ټولنې په ټولو افغانستان کې په ټولو ولایتو کې شته دي. په لوګر کې هم ادبي او اجتماعي فعالیتونه ځوانان ترسره کوي. ځینې پوهنې شته چې اطلاعات فرهنګ سره په مرسته او همکارۍ دوی ځینې فعالیتونه سرته رسوي. خو لکه مختار صاحب چې ویلې، مشفق صاحب چې ویلې، ځینې ننګونې شته په ټولو بخشو کې، یعنی په هغه اندازه باندې اوس دغه ادبي فعالیتونو ته په ولسوالۍ کې په نورو پرتو سیمو کې شاغ رقم دوی باید فعالیت وکړي، هغه فعالیت نشي ترسره کولی. په مرکز او په ځینو ولسوالیو کې دوی هغه خپل فعالیتونه ترسره کوي، اما هغه وخت کې دغه فعالیت نتیجه ورکوي چې دوی لوګر شموله ټول لوګر کې فعالیت ترسره کوي. که مونږ یو ساحه هغه لارې نگاهنه موږ وختلی کو، دوی با تعلیم کو، با فرهنګ کو، او یو سیمه نمونه نه پاتې وي،
بله دا خو خیر دی دوی خپل خود جو شفا کار دی کنه. پر حال دیره منن دل پر چه وقت کم لرو مشفق صاحب، تاسی هم کلن نظر سرگن که
په پکتیا کې خوشبختانه درته وایم چاروان صاحب چې پرانګي او ادبی او کلتوري ټولنې تقریبا تر 45 پورې تعداد رسیدلی، خو په دې کې چې ډېر زیات فعال دي او ډېر زیات کار کوي، هم په کلتوري لحاظ او هم علمي سیمینارونه او د ویاړلو څیرو لړۍ په نومر باندې علمي سیمینارونه جوړ کړي دي. سمون کلتوري ټولنه ده، باور ټولنیز مرکز دی، او د تیری ځوانانو فرهنګي ټولنه ده، او دغه رنګ توتاخیلو ځوانانو ټولنه چې دوی هم علمي سیمینارونه لري. دلته په پکتیا کې دغه ټولنې ډیر زیات کار چې کوي، دوی په شعر او شاعرۍ برخه کې ډیر کار کوي. ولې موږ هڅه د دې ټولنو همدا ده چې په منظم شکل باندې په ټوله پکتیا کې ولسوالۍ سره ویشلې دي، او هر د هرې ټولنې ساحه یا ولسوالۍ معلومه ده. هلته د ځوانانو لپاره د انګلیسي، کمپیوټر،
ډیر مننه
او د سینسي
سلامت اوسه مشفق صاحب، ډیر زیات مننه. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفا مشفق، د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل، او د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ مختار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا تاسو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
بابو لال چرنا کار کوم لیوانی، و په ماین